پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو نیټه رامخته کړې او په نوي څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کرسمس پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي. دا مو د سر موضوع ده. نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده، او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترینګلی و. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستان وباسي. ټرمپ دا خبره پرون پر ټویټر په یو بیان کې وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید په فبروري میاشت کې د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 1400 میاشتو کې له افغانستان ووزي. ولسمشر ټرمپ دا ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده. نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ له خپل ډیموکرات سیال جو بایډن څخه وروسته دی. د ټرمپ له ټویټ څخه 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلي مودي دا څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په کتنه کې وکړې. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوې ډیلي څخه راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته ډاډ ورکړ چې هند په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه وروسته له هغه واوښته چې د خواجه سبز پوش په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو ډله ایز برید وکړ.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد و
په دې نښتو کې 8 وسله‌وال طالبان وژل شوي او 15 نور سخت ټپیان دي. همداراز د دښمن په ډزو یو ملکی وګړی ټپي شوی دی.
ښاغلی یورش وایي چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په نورستان کې نن هم ټول روغتیایي مرکزونه د اعتصاب له کبله بندي. د نورستان روغتیایي کارکوونکو له یکشنبې ورځې راهیسې د کار اعتصاب کړی. دوی وایي 2 میاشتې تنخواوې یې نه دي ورکړل شوي او روغتیایي مرکزونو ته یې درمل او نور اړین وسایل نه رسیږي. د اعتصاب تنظیمونکي وایي د ستونزې پر روغتیا وزارت سربیره له جمهوري ریاست او د ملي امنیت له شورا سره هم شریکې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخي وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباخ ارمنی ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذری ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ناګورنه قرباخ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنی ټبرې دي. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. دې وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د 2 اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرنو لمخې پنړی کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر ل شپږ دیرش میلیون او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر ل یو میلیون او پنځه پنځوس زرو اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بیلابیل مسایل پکې مطرح شول. د جمهوری پالو کاندید مایک پنس او د دیموکراتانو کاندید کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن په مظاهره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پیښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي تر کریسمس پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. هند د افغانستان سوله د سیمې د ثبات مهم عنصر ګڼي. دا خبرې هندي چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د لیدو پر مهال کړې دي. د دې شورا د رسنیو مسؤول مجیب رحمي وایي
د یي نشست مشاور امنیت ملي هندوستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ډیروالی اندېښنې راپورته کړي او په دوهمه نیمایي کې له دوو مخکښو افغان میرمنو سره شغېدلی یو.
وګما شپین ولسی جرګه کې کونړ د خلکو استازي کونړ اوسم په دې اوسني وخت کې درنه د جو ولایت کې خو خلک د علم او د فرهنګ سره ډیر مینه لري.
او بل ملمنه مو د ننګرهار د والی مرستیاله حبیبه کاکړ د خبرونه مو تر ویبه چیده. ورزده خبرونه د سر موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې تر ژمی مخکې باید ټول امریکایي سرتیر له افغانستانه ووځي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي پیل شوې او نږدې یوه میاشت کېږي چې دواړه لوري پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسېدلي. په دې نور تفصیل احمد شیبار کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. تر دې مخکې چې د پوځیانو د ایستلو لپاره کومه نیټه ټاکل شوې وه، دا تر هغه را مخکې ده. او حتی پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار چې کومه خبره کړې وه، دا نیټه تر هغې هم مخکې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. دا ټویټ څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان تیار کړی و چې راتلونکي میاشت به د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې 4000 ته کموي. د ټرمپ دا پیغام د امریکا د ولسمشۍ تر ټاکنو 4 اونۍ مخکې خپور شو او دی غواړي چې د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو شمنه پر ځای کړي چې بیا انجام جګړې به پای ته رسوي. اوبراین په لاس ویګاس کې په نویدا پوهنتون کې وویل کله چې ټرمپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیات و او د راتلونکي کال تر لومړیو به دا شمېره 2500 ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ د اوس لپاره په ټاکنو کې د خپل سیال جو بایدن د نظر پوښتنو له مخې وروستو دی. واشنگتن له طالبانو سره د سولې د تړون تر شمنو مخکې ګامونه اخلي. د دې سربیره چې د مذاکراتو پیل ځنډېدلی دی، د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. د سولې په خبرو کې د افغان چارواکو او لویدیځ ډیپلوماتانو لپاره چې په قطر کې د سولې د خبرو اسانتیاوې برابرې کړې دي، اوربند تر هر څه مهم دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اوبراین وویل دا د افغانانو دنده ده چې به هوکې ته ورسی شي او د سولې تړون وکړي. خو داسې ښکاري چې په دې برخه کې پرمختګ ورو دی او پرمختګ به آسانه نه وي. موږ فکر کوو چې دا ضروري کام دی او موږ فکر کوو چې امریکایان دې ته اړتیا لري چې خپل ټاټوبي ته ستانه شي.
له احمد شیبر څخه مننه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه خبر کړم. د همدې موضوع د سپړلو لپاره د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر شغل یاسر احمد زیر سره د ټلیفون پر کښې دی. احمد زیر، خبرونه ته ستړي مسی، غواړم تاسو څخه په دې باره کې پوښتنه وکړم. تاسو به هم راپور اوریدلی، آیا عوامل څه دي؟ تاسو فکر کوئ چې ولې په یوه ورځ باندې، یعنی د څو ساعتونو په تفاوت باندې، د امریکا دوه ډېر لوړ پوړي مشران د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه بېلابېلې څرګندونې لري؟ ملک چې تاسو هم واورېدل، د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څرګندونو څو ساعته دمخه ویلي وو چې د راتلونکي کال تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کموي. او اوس ولسمشر دا خبرې کوي، تاسو فکر کوئ چې ولې دا داسې کېږي؟
دا رادیو ازوري جنو اوریدم، کوم سلامونه. متاسفانه چې همداسې چې د نړۍ په نورو برخو کې ده، په امریکا کې هم اوس د امریکې ارزښتونه او دوه تعریف ځان ته اخیستي دي. نو یو هغه تعریف دی چې ښاغلی ترامپ یې د دغو ارزښتونو نه لري، او یو هغه تعریف دی چې خپله د امریکې له نظام سره، د امریکې له خلکو سره دی، چې هغه د امریکې منافع غواړي. نو د هغه منافعو په اساس کلار شو چې ترامپ یې غواړي. ترامپ دغه وعده د په تیرو انتخاباتو کې کړې وه، کله چې دی ولسمشر شي چې دغه کار به ترسره کوي. خو د دې کار تروسه حداقل 30% نه دی تکمیل کړی، اما یو ځلی باندې چې اوس دی غواړي چې دغه صفر ته ورسوي، هغه تر کرسمسه پورې. دا ټول هغه څه دي چې د یو انتخاباتي شعار نه اضافه بل څه نشته، سره له دې چې ښاغلی ترامپ د خپل سیال څخه اوس دغه ابتدایي موضوعاتو کې چې ښکاري وروسته دی. نو د دې لپاره دی هر څه کوشش غواړي وکړي چې حداقل خپل ملاتړ ترلاسه کړي له ولس څخه، تر څو د طبیع رایه ورکړي. یعنی دا هیڅ امکان نه لري چې دغسې یو موضوع وشي چې دغه اساس کرشمیر د صفر ته ورسېږي، ځکه دلته امریکا خپل ارزښتونو ته ګوري، اوږدمهاله ستراتیژۍ ته ګوري، او ډېر هغه مسایل چې امریکا یې غواړي د افغانستان په اړه ولري، هغه به وروسته له هغه تصمیمونه چې د طالبانو سره سوله وشي، آیا دغه توافق پانه که طالبان سره کیږي دا به هو به هو همسې عملي شي چې د کاغذ پر مخ ده کنه؟ نو مخکې هم دې ته اشاره سوي دي چې دوی به بیا خپل تصمیم هغه وخت ونیسي چې که چېرته طالبان په هغه شکل چې دوی ویلي ول عملي کوي. او مخکې بیا دوی د کامل نساکرو د ټول وتلو لپاره به بیا تصمیم نیسي. اما اوس چې څنګه دا موضوعات یادي، دا فقط یو انتخاباتي شعار دی او تر دې اضافه هیڅ نه دي، ځکه د نن په امریکا کې چې چتونه متفاوته دي.
بله احمد، زه سمام دقیقا غوښتل چې هم دا پرتنه وکم چې دا څومره د امریکا له انتخاباتو سره تړاو لري. اوس چې ولسمشر ترامپ دا خبره کړې ده، یشمنه کړې چې تر کرسمس پورې به دا ځواکونه باسي، او موږ تاسو پوهیږو چې څه باندې دوی میاشتې کرسمس ته پاته دي، یا شاوخوا دوی میاشتې وخت که په نظر کې ونیسو، له لوژستیکي پلوه څومره ممکنه ده که چیرې دا کار دوی وغواړي دا کار وسي؟
یو خو هغه څه وتل دي چې په لوجستیکي لحاظ له هغه څه سره چې دوی راغلي وو بېرته ووځي، دا حداقل یو کال هم ورته کم دي. که چېرته بیا داسې هم وکړي چې مثلا پخوا یې چې وکړه چې دا یو غټه جفه وه د افغانستان سره، چې اکثره مسایل، اکثره وسایل، دا شیان یې پاکستان ته وسپارل، سره له دې چې دلته افغان اردو پوره اړتیا لري دغه موضوعاتو ته. خو د لوجستیکي پلوه هم دا کاملا ناممکنه ده، ځکه امریکا په زرګونه کیلومتره د افغانستان څخه لرې دی، او موږ یو مستقیم داسې د اوبو لاره هم نه لرو چې حداقل دوی د خپل کشتیو کې بار کړي او هر څه ویسي. تنها د اساکرو موضوع نه ده، دلته د دو وسایلو وسایل دي، دا اصلا ناممکنه ده. فقط همدغه دی چې د خلکو از خان فریبي ده، او فقط غواړي په همدې موضوع د یو لاسته راوړنې په شکل وښي امریکایانو ته چې ما څه وعده کړې وه هغه مې ترسره کړه. حال دا چې امریکایان هم دا پوښتنه ترینه کولی شي چې په جریان د دغه څو کلو کې چې ته ولسمشر وې، ولې دې موضوعاتو ته دې پام نه کوو، چې اوس په دې څو ورځو کې غواړي؟ دا اصلا ناممکنه ده. بله مهمه موضوع دا چې د امریکایانو سره دا پوښتنه پیدا کېږي، او اکثریت و هغه نهادونو سره چې هغه د امریکې په پالیسي میکرانو کې راځي، هغه دا چې د امریکې د اساکرو راتګ د څه لپاره وو؟ آیا هغه سی چې په لاټه کې ول تر لاټه کې چې ول دته دي فرق د اوس او د 2001 کال ترمنځ څه شی دی؟ آیا وضعیت دومره ښه شوی چې به امریکایان دا هغه څه په اړه چې راغلي وو هر څه ګل ګل تاسو لو ډېر ته دا ډېرې پوښتنې دي چې دا به ځواب خو څام دغه پوښتنو د ځواب نه ورکولو سره سره دغه سرګردونه کوي چې خلک پوهېږي چې دا بې معنا خبرې دي او اصلا امکان نه لري.
بله احمد زه سب تاسې تقریبا ما پوښتنې ځواب کړې خو بیا هم غواړم دا وپوښتم چې په داسې حساس وخت کې چې دا ډول څرګندونې کیږي له سیاسي او نظامي پلوه څه عواقب لرلی سي؟ یعنې حالات او شرایط ډېر نازک دي په افغانستان کې، دلته د سولې خبرې روانې دي، هلته په امریکا کې د انتخاباتو موضوع ده، څونه د سیاسي او نظامي پلوه عواقب لرلی سي؟
یوازنی کاذبه چې هغه بختینی ګټه به نه وي، یو کاذبه ګټه به هغه د ښاغلي فام ټیم ته وي چې هغه به فکر وکړي چې له دغه سره به هر څه لاسته راوړي، اما عواقب یې واقعا وخیم دي، خصوصا د افغانستان دغه متزلزل حالت ته. دلته تاسو وګورئ د نړۍ غوښتنه همدغه ده، د ټولو مختلفو هېوادونو، د اروپایي اتحادیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان حکومت او نورو ټولو، چې انحطاف پذیري دی باید د دواړو ډلو ترمنځ پیدا شي، یو بل ته د ځینو موضوعاتو څخه تیر شي تر څو دغه د سولې خبرې اترې یو نتیجې ته ورسېږي. خو داسې څرګندولې په دې معنا دي چې خپله د امریکا شتون دلته یو قوت دی، یو زور دی، هم افغان حکومت نه متاثر دی، هم د طالبانو تحریک. نو په داسې یو حالت کې که چېرته یو څوک کوشي چې دوی هم دي، زه فکر نه کوم چې د انحطاف پذیرۍ لور ته بیا د اقل یو ګام هم واخلي، خصوصا د طالبانو ټولګه. نو په دغه خاطر هم د دغسې مسایلو څرګندولو یادول په دغه سیاسي شرایطو کې ډېر ستونزې رازیږوي او چې بیا به یې راټولول ګران وي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام پر سلا شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې ورده لایسي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه ل ډي وي نادر څخه وورو.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خنوای په نګډې راتلونکو کې به د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ پرانستل شي. دا اوسپنې پټلۍ د 50.5 میلیون ډالر په ارزښت د افغان حکومت لوري تمویلېږي. د دې خونی د امریکا مسول امین بابک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنز لدې لارې سوداګری زیاړي کې به د افغانستان په سوداګری مثبت اغیز ولري. خغلی بابک زیاتوي د هرات خواف اوسپنې پټلۍ له لارې به د افغانستان سوداګریز توکي نورو هیوادونو ته هم لېږدول کیږي.
د دې اوسپنیز پټلۍ له پرانستې سره به سوداګریز راکړې ورکړې په برخه کې ډېر سهولتونه رامنځته شي. البته له دې لارې به سوداګریز مالونه هم صادرېږي او هم وارېږي. د دې اوسپنې پټلۍ څخه ګټه اخیستل به د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګری کچا لوړه کړي. هیله مند یو چې د اوسپنیز پټلۍ له لارې راکړې ورکړې د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې پیاوړي کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان سوداګری او صنعت وزارت وایي افغانستان کې ایرانی پانګه اچونکو د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د قانونو کیندنې سره هم لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په هرات ولایت کې د وچ میوې د ډلبندۍ لپاره د کرنیزو حاصلاتو شپږ شرکتونه تجهیز کړي دي. د پروسس په دغو شرکتونو کې د زعفرانو، پستې، تور او سپینې زیرې بسته‌بندۍ شرکتونه شامل دي چې د مرستندویو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د کرنې سازمان لخوا تجهیز او تمویلېږي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت په تیر یو کال کې د هغو کارخانو د تجهیز برخه کې چې د افغانستان تولیدات بسته‌بندي کوي له 200 میلیونو افغانیو زیات لګښت کړی دی. ښاغلی رستمی وایي وروسته له دې دا کارخانې کولی شي چې خپل تولیدات هند، پاکستان، اماراتو، عراق او ایران هیوادونو ته په مناسبو قیمتونو صادر کړي.
اقتصادي خبرونه مواردل اوس ورزو یو نړیوال موزور اخلو په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په بیسارې توګه زیاتې شوې چې دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندیښنې زیاتې شوې دي. چک جمهوریت، جرمني او په رومانیا کې په یو ورځ په زرګونو نوي پیښې د ریکارډ تر سطحې پورې ثبت شوې دي. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د چک جمهوریت په یو ورځ کې د کورونا 5315 او جرمني له 4055 زیات مثبت پیښې ثبت کړي. د دواړو هیوادونو روغتیایي چارواکو د کورونا د نویو مثبتو پیښو خبر پرون داسې مهال ورکړ چې یو شمیر اروپایي هیوادونه دغه وایروس بیا چټک خپرېدو ته اندېښمن دي. په چک جمهوریت کې دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو یو نوی ریکارډ دی. تر دې یوه ورځ مخکې د 4455 پیښو ریکارډ ټینګ شوی و. په دغه هیواد کې چې نفوس یې 10,000,000 دی، د نفوسو په تناسب د کورونا وایروس پیښې په تیرو دوو اونیو کې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي. دغه وضعیت ته په پام چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. د ثانوي دورې ښوونځي تړل شوي، د خونو دننه تر 10 او د باندې له 40 زیات کسان نشي راټولېدلی. په چک جمهوریت کې تر پرون پورې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو شمېر 899 ته رسېدلی و. جرمني چې د سیشن بې په ورځې د کورونا 2828 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خبرداری ورکړ چې هیواد یې ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. په جرمني کې د مړو شوو شمېر 9501 ته رسېدلی دی. ایتالیا چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې دغه وایروس له کنټرول ونوځي، له پرون راهیسې د باندې د ماسک اغوستل اجباري کړي او سرغړوونکي ته د تر 0 یورو پورې نغدي جریمه ټاکلې ده. دغه هیواد چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا تر ټولو زیات ځپلی و، د اګست له میاشتې راهیسې پکې د کورونا مثبتې پیښې په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. ایتالیا پرون چهارشنبه د کورونا د 3,689 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. دا د اپریل د میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د کورونا پیښې اوج ته رسېدلې وې. په یوه ورځ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې دي چې ثبتېږي. په ایتالیا کې د کووید 19 پر ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر 16,016 ته رسېدلی. د ایتالیا حکومت هم په هیواد کې اضطراري حالت د راتلونکي کال د جنوري تر 1 پورې غځولی دی. رومانیا چې د کورونا وایروس پیښې پکې په زیاتېدو دي، پرون په یوه ورځ کې د 2,950 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. دغه وضعیت چارواکي دې ته اړ کړ چې په پلازمېنه بوداپست کې چې ډېرې نوې پیښې ثبت شوې، یو ځل بیا د خونو دننه رستورانتونه، تیاتر، سینماګانې، قمارخانې او د نڅا ځایونه بند کړي. په رومانیا کې چې نفوس تقریبا 40,000,000 دی، د کورونا 122,500 او د مړینو 5,203 پیښې ثبت شوې دي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی
نه یک بیلدینگ، نه یک مانومنت، ایت یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل مسله د افغانستان اړوند چې هند وایي د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو د ثبات لامل ګرځي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د مهال په هند کې دی، د غیوا د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي دي او د افغانستان د امنیت او سول اړوند خبرې ورسره کړې دي. ټاکل شوی دی چې نن پنځشنبه شغل عبدالله د هند له صدر اعظم سره هم وګوري او خبرې وکړي ورسره. په دې اړه نور جزئیات له نوې ډیلی څخه زموږ همکار فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هند ته په خپل سفر کې په لومړۍ لیدنه کې د دغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره وکتل. په دغه لیدنه کې د هند د ملي امنیت سلاکار ښاغلي عبدالله ته د افغانستان د امنیت او د سولې روانې پروسې په برخه کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا د مطبوعاتو مسؤول مجیب رحیمی
د ای نشست مشاور امنیت ملی هندستان
په دې لیدنه کې د هند ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې د سولې پروسې او د هر اړخیزو مرستو له دوام نه خپل ملاتړ اعلان کړ. نوموړي ټینګار وکړ چې هر هغه د سولې طرح چې د افغانستان د خلکو خواهی پکې وي ترې ملاتړ کوي. د دې داسې افغانستان غوښتونکي دي چې هیڅ یو طرحه ګرځېدلو پکې فعالیت نشي کړای.
د ښاغلي عبدالله سفر هند ته څلور ورځنی دی او د دغه سفر هدف د افغان سولې اړوند د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر خبرې کول دي. په هند کې به د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن پنج شنبه له غرمې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او تر هغه وروسته به د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله داسې مهال هند ته سفر کړی چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو پر سر خبرې روانې دي. خدا چې آیا هند کولای سي پر طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کیږدي او که نه، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اکرم خپلواکي په اړه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل،
د هند دولت د طالبانو سره په یغه اندازه چې ځینې نور اړخونه تاثیر لري په یغه اندازه باندې دوی هغه نه لري. د سنره چې د هر هیواد څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول تقاضا وی غوښتنه لري، دا نظر دی غوی هیوادونو په مختلفو برخو کې تاثیرات باندې فرق کوي. زمنګ هدف دا چې د ملي پروسې څخه د ټول د سیمې د هیوادونو هر اړخیز مرسته او کومک او د دوی په دې پروسې کې حمایت دا مهم ده چې د راتلونکو برنامو لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره، د منطقې د ثبات لپاره، د افغانستان ثبات اساسي ده او په هغه کې او هم د هند حکومت.
هند په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې میلیونونه افغانۍ مرستې کړې دي. ټاکل شوی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر هند وروسته ازبکستان، ایران، چین او روسیې ته هم سفرونه وکړي. عبدالله عبدالله تر دې وړاندې پاکستان ته سفر کړی و او هلته ورسره پاکستانی چارواکو د افغان سولې په اړه د همکاریو ژمنې کړې وې. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، نوې دیلی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
ازادي راډیو درنو دوستانو، نن هم د پنځشنبه ورځ ده او د ماپښین د کابل پر وخت د ماپښین پر دوه بجې د ازادي پڅپو کې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې البته په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او پوځي وضعیت باندې تم کېږو. په افغانستان کې د امریکایي بریدونو یا د امریکایي پوځیانو د حضور د 19 کلیزي په ارتباط خبرې کوو. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټل پاړه د ولسمشر ترامپ د روسي څرګندونو پاړه او همدې مسایلو باندې موږ میلمانه هم لرو. تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ. ازادي رادیو سره پاتې سي وړاندې په خبرونه کې د مخکښ شوزونیس پروګرام هم لرو، خو اوس به تاسو پیغامونه راوخلو چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په نګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي، نو زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده. ځکه د یو بېګناه د انسان په وژلو باندې چاته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بې رحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلح خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم.
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبر کوم زه د نطر دهقان يم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړپوري شارواکي یا ولسمه شیر محمد شیر افغاني هي چې غوښتت پیدا کی مور دا کال کې که شکر ونده ده دا هم دا پمبا چې دی وس زیات خلک را دي جارم شو ته نشي من په درې سو اتیا او دا سره خرچیږي دای په څلور سو دا باید چې عمر خورته ورته کی یا افریقا ته په هره کې وسلام
محمد مسعود